ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل با دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش به محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز درباره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و ما دادخواهی ما است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباری اسرائیل به حال تعلیق در آورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته که این حمله توسط کی انجام شده است. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. و دیمیترو لوبینیتس کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین امروز یک شنبه از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادل تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینیتس در تلگرام نوشت که می خواهد همه لیست های زندانیان جنگی اوکراین را که روسیه آماده تبادل آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. او افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله امسال به میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادل کردند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبرې له دې وروستي بری پیل کړو، د افغانستان الف لوبډلې یا د ابدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دې بری د کرکټ د ودې او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
سو اړخه دي دې موضوع یو د ټول نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبې سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خودل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څیر، بنګلادیش او سریلانکا او داسې ټولو لوبډلې ماتې اتلولي ګټي، هغوی ته یو الهام ورکوي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي، او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیې سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه چې وایي بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده. دا داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي، او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسې بلې وکټې خپلې د لاسه ورکړو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یوه ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کله سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپله توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک، هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجې کې زیاتوالی راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجې دي یا کم ستونزې ورته متوجې دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاسته راوړنې د هغه موانع او مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغو اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام مونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړی دي.
ډېره مننه فدایی صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستي وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دوړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه، چې نوي ځوانان هیلمن کیږي، دوی غوي هیلې راځوندې کیږي، چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې، مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښیي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړې توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړې توګه پاکستان سیمه مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پایل سوله، خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښیي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاسره وړی ده، چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومېسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې، خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ولس اتلسو کالو محصول دی، دا خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړي دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری و، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لري چې دای به په ملي لوبډلې کې هم دغه سیر شو وزلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې مې هم چې څومره غوړېدلې، په هغه حالت کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، د هغه فزیکی قوت او د هغه د لوبو تخنیک دا ورسره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبیږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمت الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي، نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوبه وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریر یا مخینه چې دا ډیره اوږده نه ده، د په 2011 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیمه ورسید. دا استعدادونه که سړی ووایي ډیر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي، یعنی ډیر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله لوبغاړی په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیکی مسایلو هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه، یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي، باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موږ د افغانانو دغسې یو هغه د عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تېر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې 40 کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې د سیما تصحیح کی، نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده. او بل دا چې کڅ سینیئر لوبغاړي تاسو راي، دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده. اکثر دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او څارم یې، هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي، چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ډکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده، تر اوسه پورې د هغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او دې لپاره هم دغه تېرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورئ، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه و، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه سده، دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې شوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده، جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سو ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنه کې، دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو پچونکو کې دغه نوې تو پچونکو کې را مختصوي دي. علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کړه نه لګ ده، را مختصوي ده. نو ان شاء الله سیدم ګل وبډاله په خمه سیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړل وبغاړي لوبډاله کې پاتې دي، تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري، مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو. الحمدلله د مونږ د لوبډلې لاسته راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه. سلامت اوسئ ساحل صاحب. یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډېرو اورېدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله، افغانستان مسابقه ختمه نه و، بیا بله مسابقه درلوده، بیا بله درلوده. پاکستان هم داسي، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي. اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب، یوه مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دي هغه په خپل وخت ډېر لاسرسی ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابوظبي یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي. خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي، نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چې اف ٹی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي، په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې ته قانع کړي چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. مونږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده د دې قابلیت لري چې آسټرالیا سره، له هند سره، له هر ملک سره ټورنمنټ وکړي، دغه وکړي، سیریز وکړي، یا لوبلړۍ ولوبوي. او دغه لوبلړۍ موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړۍ وګټله. له هند سره په هند کې شلوریزې سیالۍ وکړي، یوه لوبه موږ سره مساوي کړه چې په دو سوپر اوور کې دغې نتیجه راووته. یعنې دا د افغان کرکټ قوت ښیي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول، لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده، اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي. وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري، که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي، نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسټرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو، هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باده کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپله ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي، ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدایي صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېر اتکا پې کوو.
دیمنګ په ټیم کې یو اړخ سه یو څو وخت مخکې ایمنګ تاسو د ملي ټیم روزون کې رئیس مجلس صاحب مرتې اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره غږی څه زده کړ کوي او رامخته کیږي، هغه ته اکیډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی، او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره دسه مناسب شرایط ورته نشته د هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي شي. نو دا یو وخت دیمنګ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سي. موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي، اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوی ده، کیچنګ د موږ بهتره ده، خو د دې کیچنګ افیشنسی دې څه هم لا پیاوړی کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزورې ده، سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وشي. دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې دوی لوبي ګر انډر 19 کې او مخته راځي. او دغه سره سره د موږ بیټنګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخته مډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدلې چې د افغانستان بیټنګ کولاپس کړی ده، لکه یو پسې څو وکټې پرلپسې تللې دي. اوس دغه ځوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوی ده، یا مثلا څنګه چې ابراهیم زدران کرکټ کوي، هیله دا دي چې د دوی دغه کرکټ نوي ځوانانو ته یو یو ښه الهام وي او ځینې ښه الګو واخلي، او انشاءالله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیاوړي او د رحمان الله ګربز په څیر باندې بریدګر توپ وهونکي ولرو.
ساحل صاحب، فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوئ چې یو دلیل یې شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زه د کرکټ میدانونو ته ورځم او د فیلډینګ سیشن وي، تر ډیره پورې چې زه وینم دوی دغه چمن لوندوي، دغه چمن لوند کی چې را نرم شي، هغه لاندې چې کومه خاوره ده دا باید نرمه شي. که چېرته یو پلیر یا لوبغاړی ډایو وهي یا خیز اچي، نو هغه کله کېږي حتما د ده زنګنونه یا د ده سینه د باډۍ ډېرې برخې په ځمکه لګېږي. د توپ نیولو پر حال باید د دومره ونه خوږیږي چې یو کیچ تر نیولو وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټۍ لګولي. دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې نړیوال روزونکو راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي، هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي، کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه، خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمۍ په سطحه هغه د ډومیسټک کرکټ په سطحه باندې، ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلي دي، کاغه د غازی امان الله خان لوبغالی ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغالی ده، که د کابل ده او که د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړی و تر ډیره پورې به هغلته دا ستونزې ما لیدلې وې تر 2019 پورې، که اوس بهتره شوې نو دا ډیره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي، کله چې یو لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې، که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډینګ کوي که هغه توپاچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لږ پراخه ځای کې کیږي. د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 میټر بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شیونه چې دي دا په سټېډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته، او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زه په مسؤلیت کې وم د یو سټېډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي، ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې یو ستونزه ده. د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوږېدو هم نه دي. نو هغه ورځ سیدی قتل هم ولیده چې لاس کې پرهر و، دغه لاس ټپي شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي، ډېر زیاتې پېښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانه وي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړې چې شین واټسن یې په آی پی ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلي دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلي دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب. د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او دا راز په شلو وره مسابقو کې ډیر ښه دی، د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالۍ جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې اول خدا داسې په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې، څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هلته پریکټس وکړی شي او دغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه یې نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د